السلام علیکم قدر منوریدونکو تاسو درنو اوریدونکو او هیوادوالو خپل کورنۍ عزیزانو او دوستانو ته د لوی اختر په مناسبت مبارکي وایم او د خبرونه ته مهرکلای کوم. په دې اوساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس اونیس بحث لرو. خولمړی پامکړی خبرونه ته د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وای په افغانستان کې د ماشومان وضعیت په نړۍ کې تر ټولو ستونزمن وضعیت دی. د ملګرو ملتونو دا اداره زیاتوي چې د افغان نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستو ملاتړ ته دوام ورکوي. د یونیسف د عامه اړیکو مسؤول دان تیمی پرون ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ دی او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغان ماشومانو د ژوند ژغورنې لپاره له دوی سره مرسته وکړي. تیمی وایي دا د سیاست وخت نه بلکې د ماشوم د ژغورنې وخت دی. له زرو زیاتې ورځې شوې چې ښوونځیو ته د افغان نجونو د تلو مخه نیول شوې ده. له دې مخکې د یونیسف اجرایه مشرې کاترین رسل په یو بیان کې پر طالبانو غږ کړی و چې سمدستي ټولو ماشومانو ته د زده کړو اجازه ورکړي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د نجونو پر زده کړو بندیز د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ دی. په عین حال کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم پر طالبانو غږ کړی چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. حامد کرزي د لوی اختر په مناسبت په یو پیغام کې چې پرونې پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی ویلي که غواړو چې هیواد او خلک مو د پردیو له احتیاجه خلاص شي او د خپلو بچیانو پر مټ د بریا او پرمختګ لوړو درجو ته ورسیږي نو لازمه ده چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې نجونو او هلکانو ته د زده کړې او تعلیم زمینه برابره شي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو پر مهال ویلي و چې دا پریکړه موقتي ده او تر بلې خبرتیا پورې د نجونو ښوونځیو ته نه ځي. خو له هغه مهاله تر زرو ډېرې ورځې واوښتې او د نړیوالو او افغانانو له غوښتنو سره سره داسې هیڅ نښې نښانې نه لیدل کیږي چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه د طالبانو د ارادې ښکارندویوي. د ایران د بهرنیو چارو سرپرست د طالبانو د بندنیو چارو له سرپرست وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي دي چې ایران چمتو دی له خپلو ګاونډیانو سره د هغو ننګونو په اورولو کې مرسته وکړي چې ورسره مخامخ دي. د ایران د مهر خبري اژانس د راپور له مخې علي باقری کنی پرون له امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې د ایران او افغانستان د اړیکو او همداراز د غزې د جنگ ځپلي وضعیت په اړه خبرې وکړي. په دې ټلیفوني مکالمه کې امیر خان متقی د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښه وبلل او هیله یې څرګنده کړه چې متقابلې همکاري لا زیاتې شي. د یمن حوثیانو پرون اعلان وکړ چې په سره سمندرګي او عرب سمندرګي کې پر دوو ملکي کشتیو چې د امریکا له جنگي بیړۍ سره یو ځای وي بریدونه کړي دي. د حوثیانو ویان یحیا سری ویلي دي چې د ملیشیا ډلې د امریکا پر دې بیړیو د توغندیو او بی پیلوټه الوتکو په وسیله برید وکړ. خو معلومه نه ده چې آیا د امریکا جنگي بیړۍ هم لګېدلې ده که نه. له دې څو ساعته مخکې د برتانیا د سمندري سوداګرۍ عملیاتي ادارې په یمن کې د الماخا د جنوب په 40 مایلې کې یوې کشتۍ ته نږدې د 214 خبر ورکړ او ویل بیړۍ او عملی خوندي دي او خپلې لارې ته دوام ورکوي. ایران پلوه حوثیانو چې صنعا او د یمن ډېره برخه یې په ولکه کې دي له تیر نومبر میاشتې راهیسې په سره سمندرګي کې پر نړیوالو بیړیو لسګونه حملې کړي او ادعا کوي چې د غزې په جګړه کې د فلسطینیانو ملاتړ کوي. او د اوکراین د لوی درستیز دفتر وایي روسیې پر اوکراین حملو ته زور ورکړی دی. د دفتر پرون په خپله ماښامنۍ ارزونه کې د روسیې د حملو د زیاتېدو خبر ورکړ. د اوکراین د لوی درستیز د دفتر اټکل ښیي چې د یکشنبې په ورځ 8 نښتې شوي دي. د دفتر د ارزونې له مخې روسیې د ورځې په اوږدو کې خپل یرغلیز عملیات زیات کړي او هڅه کوي اوکراینی پوځي قطې له خپلو ځایونو وباسي. د راپور پر بنسټ دا عملیات تر ډېره په پوکروفسک سیمه کې زیات شوي دي. د هغه سیمه ده چې روسي پوځیانو کې د ډېر پرمختګ هڅه کوي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د طالبانو لوی مشر په دې مناسبت په خپله وینا کې له طالبانو وغوښتل چې له اختلاف څخه ډډه وکړي. آیا د طالبانو په لیکو کې اختلاف شته؟
څومره معلومات چې زه په طالبانو باندې لرم پر دې کې ویش راغلی دی او دا ویش ډیر صریح دی. اوس
د اختر اړوند نور مطالب هم لرو. په نورو موضوعاتو کې وابه وری چې په کندهار کې لا هم سوداګر په لارو کوڅو کې ګرځي.
دری او څلور سره پسې او دولت باید دا سره مرسته وکړي دا کم فکران چې دا ټول کې حکم دغه چې نور مخکې ورته ټاکل هغه وس بیا یو ور د پرسه پاله کې
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په رفح کې په پوځي عملیاتو کې د وقفې پریکړې د اسرایلو په کابینه کې اختلاف راوستي په دوهم نیمه کې په 25 دقیقې پروګرام کې به واوري چې آیا په افغانستان کې د اختر د لمانځنې دود په رښتیا پیکه شوی دی
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم ورزو لومړی موضوع ته نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ ده د پداسیال کې د چې سعودي عربستان او ډیرو نورو اسلامي هیوادونو پرون اختر کړیو د طالبانو د حکومت لوی مشر مولا هبت الله اخونزاده د کندهار په عیدګاه جمعات کې خپل اختری زوینه کې لخلکو او طالبانو وغوښتل چې له اختلافونو لاس واخلي پاینه حال کې یو شمیر افغانان چې نن اختر کړی وایي سګنۍ اختر د تیرو کلونو پرتله سوړ او اکثره خلک د قربانیو او اختریزو جامو او میوو د اخیستو توان نه لري په دې اړه نور حال د فیروزه عزیزی پر راپور کې واوري
پلازمینه کابل افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ داسې مهال چې سعودي عربستان او ډیری نور اسلامي هیوادونو کې نن دوهمه ده د طالبانو حکومت د پریکړه د دینی عالمانو په ګډون د یو شمیر افغانانو د خبرګونونو سره هم ملوه خو د دوی مشر مولا هبت الله خونزاده نن د کندهار په عیدګاه جمعات کې د اختر لمانځه مخکې په خلکو غږ وکړ چې اختلافونه لري کړی هغه په خپل دی اختری زوینا کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون په خپل اکسپان خبره کړی ویلي چې په نظام کې د نن او بهر د اختلافونو خلاف دی ان که په خبره د لری کېدو په بیا هم تمام سي
زه په دې نه یم خوش چې په نظام کې د نن یا د باندې عام مسلمانان وی خاص مسلمانان وی اختلاف نه وړ په یو ورځ چې ټول ماته متفق شي ما دې د منصب لري کی ما ظلم دي کی زه په دې خوشاله په دې نه یم خوشاله چې دې په بیس کې اختلاف وي تفرقه وي
نو موړی دا څرګندونی داسې مهال کوي چې مخکې تر دې یو شمیر طالب چارواکو د نجونو د تعلیم د واکمنانو اوسېدل د خلکو ترمنځ او له هغوی سره لیده کاته او د غشان د یو شمیر نورو موضوعاتو په اړه اختلافي څرګندونی درلودي تازه د جون په 15مه په پاکستان کې د طالبانو د لومړۍ دورې واکمنۍ پر مهال سفیر ملا عبدالسلام ضعیف په خپل اکسپانه لیکلی و چې په اسلامي نړۍ کې د امیر مطلقه واکمني د استبداد لامل ګرځي هغه زیاته کړې وه خبر دا وی چې هر مسول یو بل چاته مسول وي او په ټکو کې کده دې لپاره یو واخه مقتدره رهبری شورا وای کېدای سي دا تشه ډکسي خو د طالب اوسنۍ او افغاني چارواکو له خبرو هاخوا د افغانستان عام خلک چې نن یې د طالبانو د حکومت د اعلان پر بنسټ د اختر لومړی ورځ کړي د خپل اختر پاړه څوای د کابل خار یو اوسیدونکو سید عظیم آزادی رادیو ته وویل
نه سبا واسوال کې کاروبار هیڅ نشته دي پیسې نشته دي اختر تجلیلول ډېر مشکل کار دی جمعه ته تل معلومات مې کړې دي نور هغه مخکنه کولی ما په غاړه کې دي وړو وړي موږ په مشکل باندې برابر وو دا اختر خو
یو اجباري کار دی د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نوم واخیستل سي هم ورته خبره کوي
دا د دولس بجې د سهار موږ اخترې چیم نه دي کړې چیم نشته یو څه هم نه کیږي نو کرای کور کې خپل کور هم نشته د اقتصاد مې خراب دی او یو ورور مې د هغه مرکو ته دی دا کله خالتي او شبر شي خط کې نه اندازې په خاطر به سخت شي
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی هم د جمعې په ورځ د جون په 14مه په خپل اخترس پیغام کې ویلي و چې د لوی اختر پر رسیدو چې میلیونونه خلک انمانځي د افغانستان یو پر څلورمه برخه خلک د شپې وږي ویده کیږي د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې په 2040 میلادي کال کې شاوخوا 2.1 میلیونه وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري د یادونې ده چې د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې لکه چې طالبان بیا ځلې په افغانستان واکمن سوي په دغه هیواد کې د بیکارۍ او بېوزلۍ د کچې د لوړوالي په اړه وخت نا وخت راپورونه ورکړل سوي او عام خلک هم له دې امله شکایت لري
و موریدل چنن په افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ دا او د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په دې مناسبت په خپل وینا کې له طالبانو وغوښتل چې له اختلاف څخه ډډه وکړي. د هغه د څرګندونو د پښتنې راولاړې کړي دي چې آیا د طالبانو په لیکو کې په رښتیا اختلاف شته؟ په دې اړه مې د شنونکي او خبریال میرویس افغان نظر وپوښت.
د طالبانو د مشر وروستۍ وینا پر اختلافاتو باندې ذکر اترخه چې تر ډیر بریده پوری په طالبانو کې اوس اختلافات علني سوي دي، یعنی طالبان د ښځو د کار او د نجونو د مکاتبو په تړاو او همداراز د نړیوالو ټولنې سره د اړیکو په تړاو باندې په واضح ډول پر دوو برخو باندې ویشل سوي دي. یوه برخه هغه طالبان دي چې د په قطر کې اوسېدل او مشري اوس ملا برادر په غاړه اخیسته ده، هغوی د ښځو د تعلیم په حق کې ځانونه ګڼي او وایي چې د نړیوالې ټولنې سره باید په یوه حدودو کې وچلیږو چې هغه شریعت ته هم زیان ونه رسوي او حدود ولري. بله برخه د کندهار شیخان دي چې هغوی ښځو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي او تر ډیره بریده پورې توندلارې ډله بلل کیږي. نو دا اختلاف اوس دې سټیج ته رسېدلی دی چې ملا برادر او یو تعداد مخور طالبان اغوی په کندهار ته هم نه دی، یعنی په یو باندې باندې لبیت نه انکار کوي یا بغاوت کوي، یا تاسو ورته ویلای شئ چې د اختلاف د پکې ترڅنګ بل یو ټکی دا ورته استعمالولای شو مشتي دی وکی نه فرمانی کوي.
لوی دی زو رسنیو او شنونکو د طالبانو په مشرتابه کې د پکتیا او کندهار او تونلاریو د پیغام منزلاریو داسې تقسیماتم کړی دي، له دې نظره طالبان ویشل دي؟
بله هو بالکل، څومره معلومات چې په طالبانو باندې لرم پر دې کې ویش راغلی دی او دا ویش ډیر صریح دی اوس، یعنی کې پرون زمالا یو طالب مشر سره خبرې کېدل چې هغوی به په لوړ احتمال باندې دا وایي چې موږ نسره ټیکیجو، یعنی نسره پاتیجو نسره ټینګیجو په دغه باندې باندې لکه دا اوس تی موجود یو. دا خبرې په خو به هر تنه راوتلې، اوس دا خبرې رسنی زیږي دي، اوس دا خبرې راوځي دی په واځه خله خبرې کوي دی یو بل خلاف. نو هو یو خو د حقانیانو شبکې د سیاغه د پکتیا لوري تر دې ربریده پورې کاوري او اوس د هیبت الله دلیا د کندهار شیخانو دغه تجربه کړې ده چې ځواکمن وسلوال کسان ځان ته نږدې کې بدیل په توګه په خوا دی شیخ سراج الدین احکانی ته وخت نه ورکاو، اوس تر دې ربریده پورې وخت ورته ورکوي. په خوا دی د ملي امنیت رئیس ته ډیر وخت نه ورکاو، اوس تر دې ربریده پورې وخت ورته ورکوي. نو د دې کوشش دا ده چې د خلک له دوی سره پاتې شي، خو دا غډاله سی په یو شکل باندې اصلاح طلب ورته ویلای شو، یا هغه غډاله چې د شذو د تعلیم او د دینو کارونو په حق دي، هغه غډاله بیا دا کوشش کوي چې دا خلک له ځان سره وساتي. تر دې وروسته د طالبانو سپدی پښتو دي په دغه پالیسي کې روان دي، ممکن نه ده چې د حکومت دوام وکړي.
مګر افغان صاحب په د ورسته یو دریو کلونو کې او حتی له هغه مخکې کله چې دوی د نړیوالو ځواکونو د پخواني دولت پر ضد جګړه کوله، تل د طالبانو په لیکو کې یو بې ساري اتحاد لیدل شوی او تر اوسه پورې هم د دې اتحاد د ماتېدو کومې نښې لکتر لګ نه ښکاریږي. کومه مسله ده چې دوی دومره نږدې او متحد سره ساتي؟
ګوري، طالبان په عقیدوي ډول باندې په هر خلکو ته د افغانستان ولس ته یو دي، اما چې کله خبره د واکس ولا طالب اوس یوه ډله نه ده پاته، طالب اوس د یو حکومت بڼه لري، یو حکومت دی پوره هیواد یې په لاس کې دی او په طالبانو کې پوه کسان په دې باندې پوه دي چې په دغه وړه په دغه شکل د دوی حکومت دوام نشي کولای، د حکومت عمر به لند وي، دغه خواږه چې دوی ته ورکول کیږي، دغه 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 ژوند د اسایش او سهولتونه چې دوی لري دا یې له لاسه وځي. نو ځکه دی دا ټینګار کوي چې نور موږ ته پکار دي تر دې ربریده پوری په اسانه لار باندې، یعنی په نرمه او غوره لار باندې له نړیوالې ټولنې او له افغانانو سره وچلیږو. نو اختلافات اوس د واک پر سر دي، کدی دغه ډله چې اصلاح طلب ورته ویلای شو هغوی کوشش دا کوي چې ګواکي حکومت یې دوام وکړي، حکومت یې وشت پاتې شي او واکي وچلیږي.
ډېر زیاته مننه. او کلاند ډېر لاند په پای کې راته وایست چې دا اتحاد با څومره دوام وکي؟
دا اتحاد به دوام کوي، ځکه بیا هم هماغه خبره ده چې تر ډیره بریده پوری هوښیار طالب مشران په دې پوی دي چې ګواکي کچیر ته اصلاحات را نشي نو بعد لاغه به د دې حکومت د دوی د لاس ولدي یا به اصلاحات راځي او یا اصلاحات دا معنی چې د کندهار توندلارې ډله به له توندلاریتوب نه تیریږي او که دا رانیسي د دوی ترمنځ به دا داړه دومره غټیږي چې پر دوو ډلو به ویشل کیږي او ډېر امکان دا لري چې اصلاح طلب یې په واک کې پاتې شي او توندلارې ترې ووځي.
د چارو شنونکی او خبریال میرویس افغان و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راپورونه وایي چې پاکستانی طالبانو د اختر په درې ورځو کې یو اړخیز اوربند اعلان کړی. د دې ډلې ویان محمد خراسانی پرون په یو بیان کې ویل چې اوربند به د جون پر 18مه، 18مه او 19مه ورځ وي. دا درې ورځې په پاکستان او په افغانستان کې د اختر ورځې دي. په دې اړه د نور باس لپاره د شیبه د ازادۍ راډیو د مشال څنګه ایډیټر داوود خټک په استودیو کې را سره ده. خټک صاحب، خبرونه تخرغ لست د ټي ټي پی د دې اعلان یو ناڅاپه د دې اعلان علت څه ده چې لخپلې خوا په یو ورخیز ډول جګړې بندوي؟
تکل سیب لکه څنګه چې تاسو وی دا نن سبا او بل سبا دی جګړه بند کړی ده. او کنن مونږ وګورنو عام طور باندې ٹی ٹی پی هر ورځ په پاکستان کې حمله کوي، خو نن کما حمله زمونږ نه ده تر سترګو شوی. نو مطلب دا دی چې دغه اوربند خو پزې دي. سو پوری چې د علت خبره ده، نو په دې تیر وختونو کې ٹی ٹی پی داسې کارونه راخستی چې اغي وای چې کني مونږ ډیر زیات کارونه د خلکو په فایده باندې کوو. نو دا په یو طریقې سره د تحریک طالبان پاکستان کوم چې ناکنونه ډله ګرځول شي، دا اغي د خلکو په زړونو کې ځان ته په یو طریقې سره ځای پیدا کول، دا غي همدردی اخستل چې لکه دی وای چې مونږ خو امن خوخو. نو زما خیال چې په ظاهر د دینه علاوه بل څه خبره نشي کېدی چې د اختر په موقع باندې اوربن اعلان کړی دی.
او خټک صاحب، په دې ورسېو کې ټي ټي پی خپل حمله تم ډیر زور ور کړی او په پاکستان او په د مخسن د خیبر پختونخوا په سیمو کې.
بالکل، د ټي ټي پی خاص کر په کوم چې پاکستان یعنی جنوبي ولسوالۍ دي چې پاغي کې یو خدا قبایلی سیمې دي، جنوبي او شمالي وزیرستان دی، بیا دې سره لګیدلی ولسوالۍ لکه ډېره اسماعیل خان شو، لکی مروت شو، کرک شو، کنه ټانک شو، په دې کې د سړک د غاړې بمونه، په دې کې په فوجیانو باندې حمله، بیا په داسې خلک په نخه کول چې هغه دی په باندې تور لګی چې دا د حکومت سره لار لري. دا حمله ډېره زیاتې شوې دي. اوس اوسم هم د فوج یو غاړه چې وو هغه په لینډ ماین باندې ختلې او پاغي سو کسان مړ شوي، تازه په خده غوا. نو دا حمله د دې ډېره زیاتې شوې، په دې تور تیر تقریبا یو کال کې یا د کال نه کم موده کې ډېره زیاتې شوې دي.
د پاکستان حکومت یا پاوز تر اوسه پورې د ٹی ٹی پی د اعلان په وړاندې څه ویلي، څه خبرګونی ښودلی؟
د دې وړاندې به چې داسې یو عمل وشو، یا به د پاکستان حکومت اوربند وکړو، یا به تحریک طالبان اوربند وکړو، نو د یوې غاړې نه پس به بلې غاړې هم بیا د اوربند اعلان وکړو. خو تر دا دمه د پاکستان د حکومت یا د پوز لخوا موږ ته داسې څه په نظر نه دی راغلي چې کنه دی هم اوربند کړي یا د دې هرکلی کړي دی.
نو د دې علت څه دی؟ بے اهمیت کوي او که نور څه عوامل لري؟
فکر کوم چې هم داسې ده. اول مدینه مخکې به چې کله اوربند کېدون په اغي کې به دواړو غاړو یا په یو ځای کې خبرې روانې وي، او بیا به چې هغه خبرو کې لګ نور هم هغه اعتماد سازي وشي، یو بل باندې اعتماد پیدا شي، نو دی به یو غاړي به اوربند کو، بیا بل هم اوربند کو. خو دا وار چې کوم اوربند شوی د تحریک طالبان لخوا، نو په ظاهر باندې هیڅ خبرې هم نه وي روانې. تحریک طالبان حکومت سره هم څه خبرې نه دي کړي او په خپل سر باندې دي د اوربند اعلان کړي. نو زما فکر کوم چې د حکومت امدغه یو علت دی چې دی په اغي باندې هیڅ سره د عمل نه دی ظاهر کړي، او اغي د اوربند کولو یا نه کولو باره کې هیڅ نه دی ویلي.
ډیر زیاته مننه قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو د مشال څنګه ایډیټر داوود خټکو چې په دې خبرونه کې خبرې را سره کولې، او زمونږ موضوع پر دې باندې و چې ولې او څنګه او په کوم شرایطو یا تر کوم شرایطو لاندې پاکستانی طالبانو یا ورخیز اوربند اعلان کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته، په خاص ډول د منځنی ختیځ مسایلو ته. راپورونه وایي چې د رفح په عملیاتو کې د وقفې پریکړه د اسرایلو په کابینه کې د اختلاف سبب شوې ده. رویټرز خبری آژانس خبر ورکوي چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې د وقفې پریکړه ورته د منلو نه ده. د غزې د جګړې پر سر دا اختلاف په داسې حال کې رامنځته شوی چې په غزه کې د جګړې نه میاشتې پوره شوې دي. په دې اړه نور جزئیات د اسمت څاروان په راپور کې واورئ.
یو اسرائیلی چارواکی رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې د دغه هیواد صدر اعظم د غزې په رفح سیمه کې د جنگي عملیاتو د تاکتیکي وقفې لپاره د پوز پر پریکړه سخته نیوکه وکړه. د رسمي سرچینې د یکشنبې په ورځ وویل کله چې بنیامین نتانیاهو د پوز له پریکړې خبر شو چې تاکتیکي وقفه وکړي، خپل پوځي وزیر ته ورغی او په ښکاره یې هغه ته وویل چې دا پریکړه ورته د منلو نه ده. رویټرز خبری آژانس د یکشنبې په ورځ راپور ورکړ چې په غزې ترنګه کې د بشري ناورین په اړه د نړیوالو خبرداریو په منځ کې د پوز د پریکړې په باب د ښاغلي نتانیاهو غبرګون د اسرائیل په حاکم نظام کې د اختلاف او کړکیچ ښکارندوی کوي. د اسرائیل پوز د یکشنبې په سهار اعلان وکړ چې د غزې په جنوب کې په رفح ښار کې د محاربوي عملیاتو یو ورځنۍ تاکتیکي وقفه د غزې ترنګ ته د ډیرو بشري مرستو د رسیدو اجازه ورکوي. پوز اعلان وکړ چې وقفه به هر ورځ د سهار په 8 بجو پیل او د ماښام تر 6 بجو دوام وکوي. د دې تاکتیکي وقفې د پایته رسیدو لپاره نیټه نه ده اعلان شوې. د پوز د دې پریکړې له اعلان سره د ملي امنیت وزیر او د شیعرخي يهودي واکمنۍ غورزنګ مشر ایتامار بنګوير مخالفت کړی او ویلي دي چې هر هغه چا چې په رفح کې د اوربن پریکړه کړي شیطان او احمق دی. ښاغلی بنګوير زیاته کړې دا ډول پریکړه په حکومتي غونډه کې مطرح شوې نه ده او یوازې به د دوی د مرشوبلو د زیاتېدو سبب شي. د شخړه د غزې د جګړې پر سر چې نه میاشتې وسی د ائتلاف د غړیو او پوسټرمنز د کارکېش ورستای مورید دی. د اسرائیل د هیوادنی اتحاد ګوند پر مشر بنی ګانس سربیره چې چیرونه یې دغه هیواد له جنگي کابینې استعفا وکړه، دغه منځلاري ګوند دو نور وزیرانو ګادي انسکوت او هیلی تروپر هم له حکومت څخه د استعفا لیک صدر اعظم ته لیږلی دی. د غراس په جنوب کې د اسرائیل د اردو قماندان له خپل دندې استعفا کړې ده. له بلې خوا د بنیامین نتانیاهو د حکومت شي اړخو متحدو وزیرانو چې له ائتلافي کابینې څخه د بنی ګانس او د هغه د متحدانو له وتلو وروسته پیاوړي شوي، یو ځل بیا ګواښ کړی چې د اوربان پلان د پلي کېدو په صورت کې به ائتلافي حکومت ړنګ کړي. د اوربان لپاره له نړیوالو فشارونو سره سره د غزې د جګړې د پای ته رسولو موافقه لا هم لیر ښکاری. رویټرز خبری آژانس وایي که څه هم نظر پوښتنی شي چې د اسرائیل اکثریت د حماس د لمنځه وړلو لپاره د حکومت د هدف ملاتړ کوي، خو د تیرې میاشتې له نیمایي راهیسې د حماس لخوا د شاوخوا 140 یرغمل شویو کسانو د راخلاصولو لپاره د کافي اقداماتو د نه کولو له امله د حکومت پر ضد پراخ لاریونونه روان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. یونیسف د افغان ماشومان د وضعیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه ښودلې. په افغانستان کې د یونیسف د اړیکو مسؤل په یو مرکه کې ټینګار کړی چې د افغانستان ماشومان د ډیر د ژوند له ډیرو زیاتو ګواښونو سره مخامخ دي. په دې اړه زما همکارې عابدې سپوږمۍ یو راپور برابر کړی چې یو لنډه برخه یې تاسو ته وړاندې کوم.
د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي چې د افغانستان ماشومان په نړۍ کې له تر ټولو ننګونکي وضعیت کې ژوند کوي. یونیسف زیاته کړې چې تل په افغانستان کې ښوونځیو ته د نجونو د بیرته ستنېدو ملاتړ کوي. د یونیسف د اړیکو مسؤل دان ټیمم سی این این سره په مرکه کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ډیرو ژوند لګواک سره مخ دی او وایي چې اوس د سیاست وخت نه، بلکې د ماشومانو د ژوند د ژغورلو وخت دی. نو موري زیاته کړې
یو میلیارد ساعتونه پر اختیار هم ډیر درسي ساعتونه مونږ لا سور کړی. زه دې هوا ته ډیر سفر کوم او ډیر کورنۍ ګورم چې لادي محدودیت اګیز منې شبي دی او د غمجن جنونو لیدل ډیر خوشنوون کړي. موږ ته تعلیم په اړه خبرې کړي. لا بد مرغه په افغانستان کې د ماشومان ستونزه یوازې دا نه ده، زنه همیاشت کیږي چې دلته يم او په دې موده کې پرې زلزلې.
قدر من اوریدونکو، د مکمل راپور به نن د ازادي رادیو د شپې په 9 بجو خبرونه کې ووري. خو اوس ورځو خپل نور مطالبه ته. په کندهار کې یو ځل بیا د سوالګرو شمیر زیات شوی دی. د دې ولایت اوسیدونکو وایي کله یو ځل بیا د سوالګرو شمیر زیات شوی او خلک په تکلیف کړی دي. خو سوالګر وایي چې د بې وزلۍ له کبله اړ دي چې سوال وکړي او خپلو کورنیو ته یو ګوله ډوډۍ پیدا کړي.
د کندهار ښار اوسیدونکي زرینه د سړک پر سر ناسته د اولادونو د ساتنې لپاره خلکو ته لاس غزبی او سوالګري کوي. زرینه وایي خاوندې د هیروینو معتاد او بیکار کور ورته ناستی دا له مجبوریت د اولادونو لوږې په سر اخستی او د هغوی د مړولو لپاره سوالګري کوي.
برته خاوند لرم، خاوند مې روینې دی وروره، هغه چې را مغه میډر اسوا خیر اسوي سي دا کښنی یمونه مې د دوه تر څو پر دانو خاصه کی چې ما پر لارې اخیستې ده د سره ټاکته مې چنه ولې ده.
ګلالی بلاغه میرمند چې د کندهار ښار مرکزی څلور لارې شهیدانو چوکی ګرځي او له خلکو خیرات ټولوي. دا وایي په کور کې هیڅ سرپرست نه لري او د بیوزی لعمل ارده چې د اولادونو د ساتلو لپاره خیرات ټول کړي.
د ګټو د وټ د نل رنګ خپل عیال ما عیال تیراوړي زه خپل ساتم، وارس نه لرم، سرپرست نه لرم، خپل عیال خپل ساتم.
که څه هم په کندهار کې د سوالګرو کرشمیر معلوم نه دی، خو په دې ورستوي کې د پخوا په پرتلا په شهر کې د سوالګرو شمیر څو برابر سوی چې ډیره برخه یې ماشومان او ښځې دي. د کندهار اوسیدونکو وایي په شهر کې تر بل هر وخت سوالګر ډیر سوي چې ډیره یې ښځې او ماشومان دي او د دوکانونو، هوټلونو او د شهر په بیلابیلو برخو کې سوال کوي. دوی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دې د تیر په څیر سوالګر د شهر ټول کړي او هغوی ته دایمي د کار او مرستې زمینه برابر کړي.
نوم محمد ظریف دی. درې او څلور سره پسې او دولت باید دا سره مرسته وکړي. دا کم په کران چې دا ټول کې حکم دغه چې نور مخکې ورته ټاکل هغه وس بیا یې ورده پر سپاله کې خلک په تکلیف کړي. یو د ورځې یو نه لاس ورته ولاړ یو خلک مجبور دي خامخایو شی بور کوي کاغه خپل مریړي کې یو شی وار کې خدي چایو زی بل راس ودرې.
زمانم سړي خلا دي ولا په خوا د پروسه د دولت سره خې شو نو چې د پکیرانې څه سره کم کړل نو اوس بیا ولا زیاتوي پر جامپو پر دګي باندې د پکیران بیا د سينو دولت کوم دا خوایې شي چې د پکیران څه سره کم کړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کندهار کې د سوالګرو ټولولو د ادارې د مسولینو نظر هم واخلو، خو هغوی له ازادي راډیو سره خبرو کولو ته حاضر نسول. مخکې د دې ادارې مسولینو ویلي و چې دوی په کندهار کې تر 2000 ډیرو سوالګرو ته میاشتانه معاش او مرسته ټاکلې ده.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې په 15 دقیقه اونیز بحث کې به په دې اړه بحثونه واوري چې آیا په افغانستان کې د اختر د لمانځنې دود پیکا شوی. خو له هغه مخکې
د کرکټ شلوریز نړیوال جام د ګروپی پړاو په نننیو سیالیو کې بنگلاديش، نیپال او سریلانکا بیا نیدرلند ته ماتې ورکړې. دغه سیالۍ چې نن دوشنبه د کابل پر وخت سهار وختي پیل شوې وي، د بنگلاديش لوبډلې د 28 منډو په توپیر نیپال ته او سریلانکا د 30 منډو په توپیر نیدرلند ته ماتې ورکړې. د یادو سیالیو تر پایلو وروسته په ډی ګروپ کې تر سویلي افریقا وروسته بنگلاديش دویم مقام خپل کړ او د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کړه. په ګروپی پړاو کې یوازې دوه سیالۍ پاتې دي چې لومړۍ به نن د نیوزیلند او پی این جی ترمنځ سره شي او دویمه به سبا سه شنبه د کابل پر وخت سهار 15 بجې د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ پیل شي. که څه هم دا تو غوره لوبډلو په پړاو کې د افغانستان لومړني دوه سیالان هندوستان او استرالیا لوړاندې معلوم ول، خو دریم سیالي بنگلاديش تر بیگانه او سیالي وروسته معلوم شو. د جون په شلمه نیټه به افغانستان لومړی سیالي له هندوستان سره ترسره کړي. بیا د جون میاشتې په 23 نیټه د استرالیا او افغانستان سیالي ده او د دې پړاو په ورسته لوبه کې به افغان لوبډله له بنگلاديش سره د جون په 25مه نیټه سیالي وکړي. د کرکټ نړیوال شورا د خبر پر اساس د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې به د هر ګروپ دوه مخکښې لوبډلې نیمه پایلوبه ولوبوي او ګټونکي لوبډلې به بیا د جون په 29مه نیټه پایلوبه ترسره کړي.